احمد شبريم د ازادي رډيو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په کندز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځید او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلي چې دا مرسته لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمینې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیا ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډه نیولې، خو دا ادعا نه ده تایید شوې. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پر سویټ وکړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. وار له مخې داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک به تصویب نه شي، ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوق العاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زموږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید له لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي. او په دې خبرونه کې دا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکراین کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبر وو.
همدا اوس چې تاسو راغږیږم د دې سیدي بندر صحه پر راکټونو وشل شوې ده، د اور لمبې ښکاري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 25 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالی کمیټې مشر وای د هدف ته رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی مردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بل لور ته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلو ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څه ویل د ټاپي نه لیکه چې د پلان مخې د ترکمنستان ګاز په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو 60 کلونو کې د نام نیولو له کبله ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګنده کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن د کپ وومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړې چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نښې نشانی شوډلی چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلر وشتمه پر افغانستان له واکمنې د ورسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشودې چې ښوونځیو ته لاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مارل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړې دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهال ویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شي. د سلواغي په 14مه نیټه د تودو سیمو په هنتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او جنو ټولګي جلا شي بود او جنې د ځنګړي حجاب په اغوستلو مکلف وبلل شوې. ویل کېږي چې لدې پریکو سره په هنتونونو ته د تلونکو جنو په شمیر کې کمواله راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټول وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدار از ویلی دی چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو لوژونکو پریدونه ورسته. د طالبانو د حکومت دائم رخته وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه پروس په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور شزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. دائم رخته د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار سنیو ته په واسطول پیغام کې د حمله وغندلې.
وزارت ساتمی افغانستان شدیدن عمل
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتی ډول ځنډیدلای دی.
لدی مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پروژنه خوښنی څرګنده کړې و او اعلان یې وکړ چې په دې دوه ولایتونو کې د پولیو ست واکسین کمپاین درولای دی. د ماشومان د ګوزرند ناروغي یا پولیو پرسد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخې له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دریم ورسته او جګړه اوس په پلازمینه کیف جنوب برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیري په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لورې د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینه کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دغه غوري دا د پیښیدونکو خطر د خبرداري اواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل د فاته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بیګا د پلازمینه د فاته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځي یرغل شند کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خار کیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټالوالې د بیګانی سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدار زویل روسیا غواړي د اوکراین نظام وپرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کینی چې پوځ تسلیم شي. بلخو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 15 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. د نړۍ ډیرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون وویل چې بندیزونه کافی نه دي او زیاته کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر لاسادی رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیلې لیدلې. شغلی عثمان احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش په ناوخته د سترګو په وړاندې تیر شو.
همدا اوس چې تاسو راغږیږم د دې سي د ښار د دو بندرونو څخه چې یو د چرنمورس او بل د اډیسی بندر په نام یادېږي، د اډیسی د بندر ساحه په راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاری، د دونه ښکاری همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو وشل شوه، د اور د دونه لمبې ښکاری.
له تاسو سره خو کورنۍ هم په اډیسی ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلاخره پاتې کېږي او که وځي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اورېدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کومه د ډار احساس نه کوم، او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیسی ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږئ؟
بلې، هو مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو، چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکران د جنوب په اډیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکران کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی پوره ایستلو کې کومک وکړي. د شغلی آریوبی څرګندونه:
موږ دغه وضعیت د دیدین وسرلو او موږ اکثر سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو موږ اوله غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربا هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډیا او انجیو دی، دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی لپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته یا همدغو هیوادونو ته یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. نو دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی، یو 50 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات راسره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی. د اوکران په ارتباط روسي د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکران د دغه هیواد بریټ خندل شوی وو. ورلم خداسي اټکل کړه چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو یو سل او درې نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک ورسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکړه لیک ته مثبت، یولس دی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی امارات او استازو ممتنع رائے وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا لوري وړاندې شوی و.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زحمت شي بر لتا سو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو. یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د ورستی بدلون ونده بیا غیزې نه غنی خوای چې د دې برخې د خکیدو لپاره هڅې روان دي.
د جمهوریت پړنګیدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت نورین سره مخ شو. ډیر خلک وزګار او ډیری خپل کارونه په نیمه لار کې پریښودل. زیات شمیر هغه پانګوال چې په ډیرو ستونزو سره د یو څه کاروبار خوندان شوي وو، په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مرمرو ډبرو یو فابریکه لري وای، په 1990 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبرې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړي. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري، دوی هم له دې بدلونه خوندې نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي، په 1995 کې یو شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول. او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه، هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له آزادي رادیو سره په خبرو کې وایي،
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید له سور کې تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له سور کې خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د ښاغلی صافی د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدی شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اومه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانټینرو په بنادورو کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادورو کې بند پاته وه. الهیلام دغه ټوله وطن ته راله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
ښاغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتو کې دلته د دوام او هر حق قابل د بس دي. یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کمه پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی. آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خبرونه کړې ده. خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پوخانی کمانډان فکر کوي چې افغانستان د لویدیزو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیا هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پوخا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وای فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بل افغانستان نه د امریکا او ناتو د ځواکونو وتل د لویدیزو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او خی همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناتو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناتو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناتو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناتو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي. دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی، حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین يرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سیمه مقاومت سبب شي چې پاتیا یې ملسیزه کی د شوروي پوزونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین